پرانیزي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوړپړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هیڅ کاره ژمنه نه ده اوریدلې چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کیږي، خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ.
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به ان شاء الله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به ان شاء الله تعالی شروع کیږي. ټول محصلین د پام د یت سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی، که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه. د وزارت تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو په سرلنۍ سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نېټه په رسمي ډول پیل شي، خو په دې خبر پاڼه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي. ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي، د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ پرلپسې اړیکو ته ځواب ورنکړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د طالبانو حکومت په تېره ډسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو د دغې پرېکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغې پرېکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې. دغه وضعیت ډېری محصلانې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي. یوه یې هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي.
د وخت کې خپل خاص آمادګي نیولا د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبرو چې کوم استادان مدي کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مورته ونیولا، کتابچې به مو واخیستل. یعنی یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې، خو اوس بدبختانه هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهیږو آیا پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي، ښوونځي به پرانستل شي نه بشي. یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندکې امید هم اخیسته.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. نیکلسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، پرون یکشنبه په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه اورېده. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو خزو او سړو د با کیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي. نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکې ته ناهیلې کړې دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پیژندلو مهم لاملونه بلل کیږي، که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډیر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. تاسو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د تیرې اونۍ ګڼ ورزشي مطالب وړاندې کوو. په خبرونه کې به خبرونه، ریپورتونه او ځانګړې مرکه هم واورئ. زه بختیار ساحل راتلونکو نړیوالو سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډلې د تمریناتي کم پیلېدل
لوبډله خو به ان شاء الله ډېر زر اعلان شي. کابل کې هم کیمپ روان دی، د دې تر څنګ مونږ په دوبۍ کې هم کیمپ لرو. ان شاء الله د کیمپ په جریان کې به مونږ خپل نهایي لوبډله اعلان کړو.
د افغانستان کورنیو لومړی درجه ولایتي سیالیو د څوارلسم پړاو پایل
دغه دولس لوبډله په دوه ګروپونو ویشل شوې دي. شپږ لوبډله په یو ګروپ کې دي او شپږ لوبډله په بل ګروپ کې دي. په دغه شپږ لوبډلو کې به دوه لوبډلې نیمه پایلو ته لاره پیدا کوي، البته غوره دوه لوبډلې د خپل ګروپ نه.
د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیئن شپ پایلو به ته د استرالیا رسیدل. د پاکستان په غوره لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري غوره لوبغاړو روزونکو ته د جایزو ورکړه. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ملي او کورنیو لوبغاړو ګډ تمریناتي کمپ پیل کړی دی. دغه کمپ په کابل کې د بهرنیو کورنیو روزونکو تر څار او روزنې لاندې جریان لري. پس له ډیره وخته لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په کابل کې تمریناتي کمپ ترسره کوي. دا چې په دې کمپ کې څومره لوبغاړو ګډون کړی په همدې تړاو مو د کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. مرکه درته د خبرونې په پای کې خبرو. بیا هم په افغانستان کې د کرکټ اړوند تیرونه دویمه درجه ولایتي سیالۍ بشپړې شوې چې لډلې شپږ لوبډلو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړه. د غراز لوړاندې لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي کچې سیالیو ته شپږ نور لوبډلو لار موندلې وه. دا سیالۍ په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل شوې دي. بشپړ تفصیل د خاطر پردیس په رپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دولسو غوره ولایتونو ترمنځ لومړۍ درجه ولایتي سیالي پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي چې دغه سیالي د خوست او ننګرهار په دوو لوبغالو کې د جمعې په ورځ د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې پیل شوي. د دې سیالۍ په لومړۍ ورځ خوست او ننګرهار بي، ننګرهار د کندز، لوګر د کونړ او کندهار د لغمان په وړاندې سیالي ترسره کړي. یادی داری ویلی چې دا د لومړی درجه ولایتي سیالي او څوارلسم پړاو دی او د مارچ میاشتې تر شلمې نیټې به دوام وکړي. دا په 2023 کال کې د افغان کرکټ ادارې دویم کورنۍ ټورنمنت دی. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مسول نسیم جار عبدالرحیمجی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
دغه دولس لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي. شپږ لوبډلې په یو ګروپ کې دي او شپږ لوبډلې په بل ګروپ کې دي. په دغه شپږو لوبډلو کې به دوه لوبډلې نیمه پایلو ته لاره پیدا کوي، البته غوره دوه لوبډلې د خپل ګروپ نه او دوه لوبډلې به له بل ګروپ نه الف نه دوه لوبډلې نیمه پایلو ته لاره پیدا کوي. بیا چې دغه الف ګروپ کومه ټاپ لوبډلې هغه به دغوی دغه دویمې لوبډلې سره لوبه کوي، دغه چې کومه ټاپ لوبډلې دی دویمې لوبډلې سره بس نیمه پایلو به کوي. دا به د مارچ په شلمه باندې به پایلو به په ننګرهار کې، البته دوه نیمه پایلو به پایلو په ننګرهار کې ترسره کیږي. همدارنګه یادونه باید وکړم چې دغه سیالۍ ټولې درې دیر سیالۍ دي چې دیر سیالۍ د لوبډلو د راوند سیالۍ دي او درې سیالۍ دوه نیمه پایلو بیا یو د پایلو بده چې دا ټولې درې دیر سیالۍ کیږي. له دغه سیالۍ نه به غوره لوبغاړي په تدریجي ډول سره لار پیدا کوي د لس ای سیالۍ ته، همدغه چې به خدای کول ورو ورو مخ راځي.
دغه راز کرکټ بورډ وای د چیرمن 11 او آی سی بی 11 په نوم د نورې لوبډلې د هغو لوبغاړو لپاره جوړې شوې دي چې په دوی مدرسه سیالي کې له ځانه خوړتیا خودلې ده، خو اړوند لوبډلو یې بل پړاو ته لار نه ده موندلې. په دې سیالیو کې هر لوبډله 5 لوبې ترسره کوي چې څلور مخکښ لوبډلې به لومړی نیمه پایلو به ترسره کوي او دوه ګټونکو لوبډلې به په پایلو به کې سره سیالي وکړي. کرکټ بورډ وایي چې له دې سیالیو به غوره وړتیا خودونکو لوبغاړي د زرونو په کچه درې ورځنیو سیالیو ته لار پیدا کړي. د ویول د چې د تیر کال اتلولې د کندز ولایتي لوبډلې په لومړي ځل ګټلې و.
د لوبغالو یا د لوبو د میدانونو اړوند یو رپورت. لوبغالي په نور نړۍ کې اواز د لوبو لپاره استعمالیږي او دا هغه ځایونه دي چې خلک پکې د سکون او آرامتیا احساس کوي. په نور نړۍ کې چې خلک په روحي او رواني تکالیف او اختوي نو تر ډیره شنو سیمو د لوبو میدانونو ته بیول کیږي. په افغانستان کې بیا تازه د طالبانو حکومت له لوري یو شمېر خلکو ته د فوټبال او ځینې نورو لوبو په میدانونو کې سزاګانې ورکړل شوې دي چې دې چارې د لوبغاړو په روح او روان بد تاثیر کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې دا چاره باید بند شي. همین هیواد په دې تړاو یو رپورټ چمتو کړی دی چې په ګډه یې اورو.
طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې د خپل مشر په امر د حد تعزیر او قصاص لړۍ هم پیل کړه چې ډېر حکمونه یې په لوبغالو کې عملي شوي. اوس یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي په لوبغالو کې د خلکو ته سزا وینه ورکوي، ځکه د دوی په وینا لوبغالي د لوبو لپاره جوړ شوي او یوازې باید د همدې مقصد لپاره وکارول شي. د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي سودابې خنجانی په دغه ازادي رادیو ته وویل
میدانونه فوټبال په خاطر بازی فوټبال
د فوټبال میدانونه د فوټبال لپاره دي نه د وژنو ځورونو او سنگسار لپاره د طالبانو د کار خيچي دوی هیڅ شي ته هم پرزښت قائل ندي دا سرغړونه او غیر قانوني کار او د فوټبال فدراسیون او زرګونو غوځوانانو ته چې هیله لري یو ورځ د وطن لپاره ویاړ شي توهین دی
ارزو داشتن یک روز باعث افتخار وطن شوند.
در افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رویا سمیم هم چې د محله هیواد بهر ده په دې کار خوشینی خي چې په لوبغالو کې د لوب پر ځای خلکو ته سزا ورکول کیږي نو موري وای د ځوانانو لپاره به دا ډیره سخت وي چې په آرام ذهن په داسې لوبغالو کې ورزش وکړي چې هلته ویني توې شوي وي یا هم خلک زورول شوي وي
واقعا سخت است که ببینید
په داسې ځای کې چې باید ورزش وشي راتلونکي ته پکې هیلې وي او د خپل هیلو د پوره کولو په خاطر باید حال تخوری وکړو که حال ته داسې پیخي کیږي چې خلک پکې وژل کیږي یا سزا ورکول کیږي دا ډیره دردونکې ده په دې کار سره د هیلو میدانونه د بدبختۍ په میدانونو بدل کړی دي
میدان کې برای امید اس اوره میدان بدبختی تبدیل کردن
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکینه روزونکې علي اسکر لالی بیا وایي په ورزشي میدانونو کې د قصاص تعزیر او حدود جاری کول چې د هیڅ هیواد په لوبغالو کې مخینه نه لري د افغانستان ورزش په نړیواله کچه له بندیزونو سره مخ کولای شي خاغلی لالی ازادی رادیو ته ویل
متاسفانه که طالبان باز هم شروع کردن که
لبد مرغه طالبانو یو زلوی لوبغالی د وژن او زورونو او په داسې ځایونو بدل کړي چې هلته ویره او وحشت وي دا کار بل عمل شي هغه مخه موقف چې په تیرو شلو کلونو کې په نړیواله سطح زموږ ورزش پیدا کړی وو له لاسه ورکړو دا کارونه به نړیواله ټولنه مجبور کړي چې عکس العمل وخی او عکس العمل به د افغانستان د ورزش تندول وي چې دا کار به د ځوانانو لپاره یو ناورین وي
بزرګ برای ځوانانو افغانستان
خغ لیلی د افغانستان لوبغاړو او ورزشی بنسټونو څخه غواړي مخکله دي چې په ورزشی میدانونو کې د سزا ورکولو لامل د افغانستان ورزش له بندیزونو سره مخ شي دوی د پوړان د خبرګون وخی او د دې کار مخه دی ونیسي د لوبغاړو د دیني وک پاړه مو د طالبانو په واکه د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست خبرګون هم پخت خو ویان دي په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي بلخ واد والیبال فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزی هم د طالبانو له حکومت غواړي چې ورزشي میدانونه دی یوازې د لوب لپاره وکاروي
ورزشي میدانونه یا د لوب میدانونه چې دي دا د یووالي ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوی دی او په دغه کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي نو دا زما خاص نظر دی چې د ورزشي میدانونو نتنا د سولې اتفاق ورورولۍ او د ورزش لپاره استفاده وشي
د طالبانو حکومت په خپل لومړی دوره کې هم د کابل په غازی او یو شمیر نور لوبغالو کې خلکو ته سزا ورکولې او اوس چې بیا وخت رسیدلی یو ځل بیا لوبغالي د سزا ورکولو لپاره غوړه کړې دي خو اوس افغان لوبغالي د طالبانو له حکومت غواړي چې دا کار د لوبغالو کې نه کوي او لوبغالي دی یوازې لوب ته پرېږدي
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې ورسته لاستراوړنې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې ډیر وخت بعد په بهرنیو سیالیو کې خې لاستراوړنې وکړې د مالدیب هیواد په قربتوب افغان لوبډله تر نیمه پایلوبې ورسېده خو نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړه تر نیمه پایلوبې وړاندې افغان لوبډلې خپلې درې واړه لوبې ګټلې او د نمرو په جدول کې اول مقام درلود فریدا سیال په دې تړاو رپورت لوري
د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیب هیواد په قربتوب د څلورو ملتونو جام په سیالیو کې تر نیمه پایلوبې مخې ته لاړه افغان لوبډله د تیرې فبروري میاشتې په شلمنې ټا په یاد سیالیو کې د ګډون لپاره مالدیب ته سفر کړی و د دې سفر په جریان کې افغان لوبډلې په لیګ مرحله کې خپلې درې وړه سیالۍ له مالدیب سنگاپور او مالیزیا هیوادونو څخه وګټلې د دې سیالیو په جریان کې د افغانستان والیبال ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې سنگاپور هیواد ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړه که څه هم د لوبي اول میدان سنگاپور ګټلی وو خو افغان لوبډلې پر لپسې درې میدانونه وګټل او خپل سیالي مات کړ دوی ملوبه چې د فبروري میاشتې په 24مه نیټه له مالیزیا هیواد سره ترسره شوه هغه هم افغان لوبډلې درې د یو پر وړاندې وګټله د افغان لوبغاړو لټلې سباون ورده په نمړی او دواړو لوبو کې د لوبي د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې د دې جام په درې ملوبه کې افغان لوبډلې خپل کوربه مالدیب هم مات کړ افغانستان د لوبي درې وړه نمړی میدانونه وګټل او مالدیب ته یې د درې د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه په دې سیالۍ کې عزیز آصفی د غوره لوبغاړي جایزه وګټله په نیمه پایلوبه کې بیا د افغان لوبډلې لپاره خورز نه و او درې د صفه پر وړاندې سنگاپور ته ماتې ومنله. افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه نیټه بیرته هیواد ته ستنه شوه او د والیبال فدراسیون او د دې لوبې د مینهوالو لخوا یې تود هرکلی وشو. والیبال چې په افغانستان کې اوږده مخینه لري، له ډیره وخته یې بهرنۍ لوبې او بریاوې کمرنګ دي چې مینهوال یې لاملونه د حکومتونو او لوبو اړوند ارګانونو نه پاملرنه بولي.
اوس د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ترسره کړې لوبو په تړاو دلته ریپورت وړاندې کوو. د افغان لوبغاړو لډل راشد خان، فضل حق فاروقي، نجیب الله زدران، نوید الحق، رحمان الله ګربز، قیس احمد، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن او اظهار الحق نوید په یادلیک کې بیلابیل لوبډلو ته لوبه کوي. په یادلیک کې د افغان لوبغاړو د ورستیو لوبو او کارکردګۍ په تړاو درته تفصیلي ریپورت اسمت ساروان لولي.
د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل سیالیو دویمه اونۍ هم بشپړه شوه. په دې سیالیو کې تر دې دمه لاهور قلندرز د لسو نمبرو په لرلو سره تر نورو لوبډلو مخکې ده. دغه سیالۍ چې د تیرې فبروري میاشتې په 14مه نیټه پیل شوې دي، پر نوموتو نړیوالو لوبغاړو سربیره ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په بیلابیلو لوبډلو کې لوبې کوي. د دې ټورنمنټ په مخکښ لوبډلې لاهور قلندرز کې د افغانستان د شلو وریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان لوبېږي. هغه د مارچ په 2مه نیټه د کوټې د لوبډلې پر وړاندې هغه مهال چې په 40 منډو د لوبډلې شپږ لوبغاړي سوځېدلي وو توپ وهنی ته راووت او په شلو توپونو یې 21 منډې وکړې. دغه راز شاغل خان په توپ اچونه کې هم د خپل لوبډلې ملاور وتړله او په څلورو اوورونو کې 14 منډې ورکړې او دوه مهمې وکټې واخیستې. نوموړي تر دې وړاندې هم په دې سیالیو کې شزلې تلې چې تر دې دمه په څلورو لوبو کې شپږ وکټې اخیستې دي. په همدې لوبه کې بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د کوټې په لوبډله کې ولوبید. دا د نوین لوبډلۍ سیالي وه. هغه په لوبډلیو دوه اوورونو کې نه هم منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې اخیستې وې، خو په وروستیو دوه اوورونو کې وبش منډې ورکړې. د مارچ میاشتې په لوبډلۍ نیټه بیا دوه نور افغان لوبغاړي، عظمت الله عمرزی او مجیب الرحمن، د پېښور زلمو په لوبډله کې د کراچۍ کینګز په وړاندې ولوبېدل. په دې سیالۍ کې عمرزی درې او مجیب دوه وکټې واخیستې او د دې وکټو په اخیستلو سره زلمو وکړای شول چې کراچۍ ته ماتې ورکړي. د پی ایس ایل په سشنی پړاو کې دا د مجیب لوبړنۍ، خو عظمت بیا په لومړي ځل د سیالیو کې ولوبید. همداراز رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي چې د اسلام آباد په لوبډله کې لوبیږي، خپل لوبډلې ته ښې لوبې کړې دي. ګربز تر دې دمه یوه نیمه سلیزه هم وهلې او فاروقي بیا په یوه لوبه کې د درې وکټو په اخیستلو بریالی شوی دی. قیس احمد چې کوټي سره لوبه کوي، په لوبډنیو درې لوبو کې چانس ترلاسه کړی چې څلور وکټې واخلي، خو بیا چانس نه دی ورکړی شوی. د کوټي لوبډلې بل افغان لوبغاړی نجیب الله زتران هم د انګلستاني جیس رای پر ځای اخیستل شوی دی، خو لا یې په کومه لوبه کې لوبه نه ده کړې. د ملتان سلطان په لوبډله کې هم ځوان لوبغاړی اظهار الحق نوید اخیستل شوی دی، خو لا یې نه دی لوبولی. د ویلو د چی د پی ایس ایل سیالۍ به د مارچ میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي.
د نیوزیلند او انګلستان جالبه ټیسټ سیالي. نیوزیلند په خپل کوربتوب له انګلستان سره د دوه ټیسټ لوبو لړۍ په وروستۍ ورځ او وروستۍ شیبه برابر کړه. د ټیسټ سیالیو د لوب لړۍ د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ اتلولې اړوند نه وي. د دې لوب لومړی هغه د انګلستان او دویمه د نیوزیلند په ګټه تمام شو. دویمه لوبه ډیره جالبه تر سره شوه ده. امید ظهیر ملي پوره تفصیل وایي.
د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ په دویمه ټیسټ لوبه کې کوربه لوبډلې د لوبې پنځم اورس خپل ملمتا په یو منډه ماته ورکړه او په دې سره یې لوب لړۍ یو برابر کړه. د 13 فبروري میاشتې 28مه نیټه او د نیوزیلند په ویلنګټن ښار کې د کوربه او انګلستان دویمه ټیسټ لوبه روانه وه. تور از په پایل کې فکر کېده چې انګلستان داسې الیګټ یو دالو بلړی با خپل نوم ثبت کړي، خو د ورځې تر پایلو به بيخي جالب حالت تنانه وته. د دې سیالۍ په لومړۍ پاڼه کې انګلستان 315 منډې وکړي چې نیوزیلند یې په جواب کې 215 منډې وکړي. د نیوزیلند لوبډله د انګلستان لومړۍ پاړې څخه له 200 منډو زیات قرضدار پاتې شول، نو انګلستان د فالوان له قانون ګټه واخیسته او دوی ته بیا د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند په دویمه پاړۍ کې پیاوړې توپخانه ترسره کړه چې 403 منډې جوړې کړې. دوی ته پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن سلیزه ووهله، هغه 102 منډې وکړې. انګلستان ته چې په وروستۍ ورځ کې د 255 منډو هدف ورکړل شوی و، تر 255 منډو یې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو، او وروستي لوبغاړي یې جیمز اینډرسن هغه وخت په لویکت له لاسه ورکړه چې نیل واګنر ورته په پیډونو یا پښو کې توپ وغورځاوه، او هغه د فاینل لیګ په طرف د بال لوبولو هڅه وکړه. دغه شیبه ویکټ کیپر تر یو سخت او بریالي ګام وروسته توپ کیچ کړ، او په دې سره دا ټیسټ لوبه په یوې منډې د نیوزیلند په ګټه تمامه شوه. ویلیامسن د دې سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. په دې لوبه کې ځوان انګلستاني هیری بروک په لومړۍ پاڼۍ کې 104 منډې کړې وې، خو په دویمه پاڼۍ کې 0 وسوځېد، او همدارنګه جو روټ بیا 103 منډې کړې. د توپ اچونکو له ډلې یوازې انګلستاني جک لیچ په دویمه پاڼۍ کې 5 ویکټې واخیستې. د ویلو ده چې د دې لوب لړۍ لومړۍ لوبه انګلستان ګټلې وه.
بیا هم نړیوال کرکټ، د انګلستان او بنگلاديش ترمنځ دویمه ورځنۍ لوبه هم انګلستان وګټله. په دې سره د درې لوب لړۍ کې انګلینډ دوه وګټلې او لوب لړۍ په خپل نوم کړه. انګلستان چې لومړۍ پاڼۍ تر سره کړې وه، په 500 اورونو کې د 320 منډو هدف ټاکلی و. دوی ته جیسن رای سلیزه جوړه کړه چې 102 منډې وکړې، او لوبډل مشر جاس بټلر بیا تر 90 پورې منډې وکړې. بنگلاديشي په جواب کې تر 104 منډو پورې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دوی لوبډل مشر شکیب الحسن یوازینی لوبغاړی و چې نیمه سلیزه جوړه کړه. د انګلستان په توپ اچونکو کې سام کرن او عادل رشید څلور لوبغاړي وسوځول. دوی به دریمه سیالي د روانې میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم ټیسټ کرکټ، خدا زل د هند او استرالیا په تړاو. د هند په اندور ښار کې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي په دریم ورځ پایلې ته ورسېده، چې استرالیا خپل کوربه ته په 9 وکټو ماتې ورکړه، او په دې سره یې د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته هم لار پیدا کړه. د لوبي لومړۍ پاړۍ هند لوبولې و چې 109 منډې کړې وې. په دې پاړۍ کې د استرالیا دوه ورو یا سپینرانو متیو کونیمن او نتن لاین د هند اته لوبغاړي وسوځول. استرالیا په خپل لومړۍ پاړۍ کې تر 109 منډو ورسېده، چې مخکښ توپوهونکی عثمان خواجه و هغه 65 منډې وکړې. د هند لپاره بیا جدیجا څلور، اشوین او امیش یادو درې وکټې وسوځولې. هندي توپوهونکي په دویمه پاړۍ کې هم خونه لوبېدل. دوی د پوجارا د 9.5 منډو پر مټ 103 منډې وکړې. هند چې له لومړۍ پاړۍ هم قرضدار و، د شپږ اویا منډو هدف یې وټاکه. په دې پاړۍ کې استرالیا ته نتن لاین اته لوبغاړي وسوځول. د لوبې په درېیم ورځ استرالیا د یوې وکټې په تاوان هدف پوره کړ، او په 9 وکټو یې هند ته ماتې ورکړه. نتن لاین چې په دواړو پاړیو کې 11 وکټې اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې لوب لړۍ لومړنۍ دوه لوبې هند ګټلې دي، او وروستۍ لوبه به د مارچ په 9 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره شي. د ویلې ده چې استرالیا د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. یا د لوبډلې په 18 سیالیو کې 12 ګټلې دي، چې 148 پوینټونه لري. هند بیا په استرالیا پسې په دویم مقام کې دی، چې د 10 لوبو په ګټلو سره 123 پوینټونه لري. د ویلې ده چې د ټیسټ اتلولۍ لومړنی پړاو نیوزیلند لوبډلې ګټلې و. د افغانستان د فوټسال لیگ دویم پړاو سیالۍ. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټسال لیگ پیل شوی سیالۍ چې درې اونۍ وړاندې پیل شوی وي، لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې 10 لوبډلې دي، چې هر اونۍ پکې درې لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې صداقت کابل، سعادت نیمروز او عصر جدید غزنی یو په بل پسې په اول، دویم او دریم مقام کې ځای لري. د غراز زیتون کابل، سره پل باستان او جوانان خراسان بیا د نمرو په جدول کې لسم، نهم او اتم مقامونه لزال سره لري. که هم د فوټبال اړوند، د فوټبال په نړۍ کې تیرونه د 2022 کال د غوره لوبغاړو روزونکو ترڅنګ ګڼو نورو کسانو ته جایزې ورکړل شوې. د دې جایزو په ګټونکو کې تر ټولو مشهور څیره لیونل میسی و. د غراز د نارینه او ترڅنګ خزینه فوټبالرانو او روزونکو ته هم د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري جایزې ورکړل شوې دي. له سالم احمد صالح پورا رپورټ اورو.
د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 نه دی کال د فوټبال پر نارینه او ښځینه لوبغاړو جایزې وشل سوې چې لیونل میسی په کې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. له میسی سره د دې جایزې لپاره د کریم بنزیما او کیلین امباپه په څیر نور مشهور لوبغاړي هم نوماندان و. خو دا ځل په نوماندانو کې د فوټبال د بل مشهور ستوري کریستیانو رونالدو نوم نو. د دوشنبه په شپه نا وخته د فبروري میاشتې پر 28مه نیټه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د فیفا په کوربتوب غوره لوبغاړو او روزونکو ته د جایزو د ورکړې ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هم جایزې وویشل سوې. په دې جایزو کې د کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ارجنټاینی لیونل میسی او د ښځینه فوټبالر جایزه هسپانوي الکسیا پوتیلس وګټله. میسی د خپل 14 کلن لوبیز سفر په دوران کې د اووم ځل لپاره دا جایزه ګټي. دغه راز د غوره ګول ساتونکو جایزه هم د ارجنټاین هیواد لوبغاړي ایمیلیانو مارټینز او د ښځینه ګول کیپر ایوارد بیا انګلستاني میری آرپس ته ورکړل سو. همدارنګه په دې جایزو کې غوره روزونکو ته هم جایزې ورکړل سوې. د ارجنټاین هیواد اوسیدونکو لیونل سکولونی د نارینو او انګلستاني سيرينا ويګمن د شيزينو په برخه کې جایزې وګټلې. د لوبو د اصولو د مراتبونکو لوبغاړي په توګه بیا د جورجیا یا ګورجستان لوبغاړي لوکا لوکوشویلی ته جایزه ورکړل سو. د دې جایزو ورستۍ هغه د شو مینوالو لپاره و چې هغه هم د ارجنټاین هیواد د فوټبال مینوالو وګټله. د ارجنټاین هیواد د 2022 د کال فیفا نړیوال جام هم وګاټه. د ویلو ده چې د فوټبال د غوره لوبغاړو او روزونکو جایزې د مینوالو د رایو پر اساس ورکول کیږي.
د خبرونه ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه په پیل کې مو ویل چې افغان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره په کابل کې د افغان لوبډلې تمریناتي کم پیل کړی دی. دا ځل په دې کم کې پر ملي لوبغاړو سربیره ولایتي لوبغاړي هم شامل دي. ویل کېږي چې د ځینو بهرنیو روزونکو له لوري هم د دوی روزنه روانه ده. په همدې تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره غږېدلی وو. په پیل کې د دې تمریناتي کم د اهدافو په تړاو داسې وایي:
البته دغه کم خو موږ دوه برخو ویشلای. یو خو هغه لوبغاړي چې نېشنل لوبغاړي دي موږ سره سنټرل کنټراکټ او زمون د ټي 20 لوبغاړي دي. البته موږ هم ډیر روان میاش کې د پاکستان سره هیڅونه لرو. دغه د امادګۍ لپاره هم دغه کم برابر کړ. بل د دې ترڅنګ هغه ډومېسټک الکان چې پرفارمرانو او یعنی موږ په دې فکر کې یو چې دغه الکان به زمون فیوچري او البته په دې باندې باید کار وشي. نو هغه ډومېسټک لوبغاړي ټول سره راټول شي وي تر څو پر دې د الکانو باندې په دې کم کې موږ کار وکړو او د دې چې په کم ځکه ویکنس یا کم ځکه هغه کمزوریاني البته که فټنس یا سکل لیول په باندې هم دلته کوچ سره ټاکلې نو چې په کار وکړي تر څو روان کمپونه د لپاره موږ لوبغاړي را پیدا کوچ په غیمند کار وکړو.
ویل کېږي چې دې کم ته کورنی لوبغاړي هم داوت شوی دي. څوک دي نمونه اخستلای شي؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې په دغه کم کې ډومېسټیک پرفارمران شو هغه لوبغاړي لکه هر یو ابراهیم ستران، صدیق قتل، بهار علي شنواری، علا نور، ننګیال خروټه او داسې یو څو نور پیاوړي لوبغاړي شته دي. په دې باندې زمونږ بیا به هم مهم چې کوشش داسې روان دی تر څو په دغه الکانو باندې موږ کار وکړو او لکه را روان کمپونه چې زمونږ څومره دي. البته زمونږ پلان داسې دی چې تر ورلډ کپ پورې موږ هر لوبډله تقریبا د 15 کسانو پورې موږ ځان سره وساتو نو چې دغه لوبغاړو باندې کار وشي او تر څو دغه لوبغاړي اماده شي موږ ته د را روان ایونټونو لپاره یا روان کمپونو لپاره.
د دې کمپ په دوران کې د روزنې چارې څوک مخ ته وړي؟ کورنۍ روزونکي دي او که بهرني مرته را دعوت کړي؟
البته دغه کمپ کې چې کوم کوچز دي د داخلي کوچز ترڅنګ البته د نوروز منګل ترڅنګ باندې موږ سره دوه خارجي کوچز دي چې عمران فرات او رانا نوید الحسن او د دې ترڅنګ هغه زموږ لیول 2 کوچز چې څوک چې وزګار دي د غلطه ټوله د غلوبار سره کار کوي تر څو دغه کمپ په شکل د بخښ شکل سره تمام شي ان شاء الله.
د ملي لوبغاړو نمونه خستل شي چې څوک مو کم کې شامل کړي دي؟
ملي لوبغاړو کې موږ سره عثمان غنی، البته عثمان غنی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، صدیق قتل، نور احمد، نجات مسعود، فرید ملک، افسر زازای، او دوی ترڅنګ زی اکبر هغه لوبغاړي دي چې موږ ملي لوبغاړي دي او په دغه کمپ کې دلته اشتراک کوي د داخلي لوبغاړو ترڅنګ.
کڅه هم له پاکستان سره د لوبو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو د مارچ ورسته ونه یاد شوه لوبډله ورته کله اعلانوي؟
لوبډله خو به ان شاء الله ډیر زر اعلان شي. البته څنګه چې تاسو معلومات شته کابل
کابل کې هم کیمپ روانده دي تر څنګ په دوبۍ کې هم کیمپ لرو ان شاء الله د کیمپ جریان کې به موږ خپل نهایي لوبډله اعلان کړو
کلوبډله په اخري وخت کې اعلان شي او له هغه وروسته لوبغاړو ته بیا د اماراتو د ویزو اخستلو ستونزه پیدا شي نو څه به وکړي
د لوبغاړو ویزه به وشي ان شاء الله البته زمونږ کوم انټرنیشنل کرکټ څنګه چې د لوبغاړو د ویزو پروسس یو څه مده مخکې شروع کړي نو ان شاء الله امید لرم چې لوبغاړو ویزه په وخت سره وشي
د دې کمپ په دوران کې په کوم برخو کار کیږي
خو دغه کمپ کې اوورال فټنس لیول او د دې هغه سکلز چې دي یا کوم ویک پوینټس چې دي یو بیټسمن کوم ځکه کمزور وي په هغه باندې کار کیږي د بالرانو هغه کوم رائټ چینل جوړته ټارګټ بالینګ کیږي میچون روان دي په دې کې هغه د دوی ټول ټیکنیک ټاکټیکس البته ټول کوچز دلته شته نو اوورال جنرال کیم دی چې کوم ځکه د هر لوبغاړي مشکلې په هغه باندې کار کیږي
تمشته چې دا ځل نوې سيري ملي لوبډلې تراشي
البته د ټي 20 لوبډلې دا په دې کې موږ ورچ په کوم ځکه کوم لوبغاړي سره اډجست کیږي او موږ په کوم ځکه لوبغاړو ته ضرورت لرو نو لکه څنګه چې تاسو معلومات شته ځوانان ټیم ته داخل شي ودي او زمونږ هدف هم دا دی چې هغه ور ځوانان چې هغه استعداد لري تر څو موږ دغه نه کار وکړو او د افغانستان راتلونکي چې کم کرکټ دی دغه لپاره برابر کو
ورسته پښتنه دا د چې ملي لوبډله به ټول کم افغانستان کې کوي کاماراتو کې هم د کم پلان ورته لري
بالکل زمونږ یو کیمپ چې دا اوس په الحال اول پړاو چې د کابل کې شروع ده او د دې نه بعد موږ په یو ای کې کیمپ لرو د پاکستان د میچونو لپاره پریپریشن لپاره موږ دویم پړاو چې دا په یو ای کې ده
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندوی د دې ونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پای ته ورسیده تر بلې ونې مو ولامل
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي ملما
السلام علیکم عزت الله شمسی افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې د منځنی ختیځ په یو جالب سفر روان شوی د ښاغلی شمسی اصلي پلان دا و چې عمره حج ته ولاړ شي خو د سفر د منځنی ختیځ د نورو سیمو د لیدو یو بې ساري فرصت هم ورته برابر کړ
دغه اوس منګ د فلسطین د زړه خارنه ختیځ خواته تقریبا یو ساعت لري د جرکلم په نامه سیمه تر اغلیو زه چیرته ولاړ ما دا ویل کیږي چې مقام موسی علی السلام دی یعنی د موسی علی السلام قبر دلته دی سره لدې چې په تاریخي روایت لمخې کې دی چې دا مشکوک وي خو دلته باور داده چې صلاح الدین ایوبی خوب ولید چې موسی علی السلام دلته خښ ده او هغه ټول نخې د خوب کې چې کوم ولید هغه ټول نخې چې قرآن کریم کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي او هغه صحابته بیان کړی وو نو دلته راغلی یو د تاریخي ځای ګورو زما لپاره ارزښت پدې لري چې موسی علی السلام په د اسلام په دین کې یو داسې کرکټر دی داسې شخصیت دی چې تل د ظالمانو په مقابل کې مبارزه کړې ده لکه د مبارزه له فرعون سره نو دا یو مشهور کرکټر او شخصیت دی د افغانانو علاقمندي ورسره شته مسلمانانو علاقمندي شته ورسره زه غواړم چې په دې اړه معلومات واخلم خلکو سره خبرې وکړم او دا په خپل سفرنامه کې ونغاړم
شمسای په پام کې لري چې د دې سفر یو سفرنامه یا یونلیک هم ولیکي د آزادې ملما په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او نن شمسای زما ملما دی د دې مفصل مرکه په پایل کې مې خغلې شمسای او پوښتې د پکم ځای کې دی
سلامونه محترم تکل صاحب تاسو ته او د آزادې رادیو ټولو اوریدونکو ته زه فلحال په اسرائیل کې ما او تقریبا یورشلم خار ورته وای چې د اسرائیل د غزاړه خار نه 30 دقیقې لري یو برزه کې مخاطري
لکه مو کوم ځایونه تر اوسه پورې را تیر شوی یاس چې د اسرائیل د خار تر رسیدلې ای
زه خو په خپل د امریکای د میشیګن ایالت نه روان شوم نیویارک ته لاړو ترکیه ته لاړو ترکیه نه اردن ته لاړو. ترکیه کې زمونږ ډېر وخت تیر نه شو، یوه ورځ مو تیره کړله، نو اردن ته لاړو. په اردن کې مو تقریبا زیاتې ورځې تیرې کړې چې په هغه کې مونږ ځینې تاریخي ځایونه وکتل. د اردن چې هغه پیټرا ورته وایي، د دې یو تاریخي ښار ده، حتی د پیریانو ښار هم ورته ویل کېږي. یو ګڼ مختلف نومونه لري چې قدامت معلوم نه ده چې دا ښار کله جوړ شوی دی. هلته مې یوه ورځ تیره کړله. په ضمن کې ځینې مقدس ځایونه دي هلته، چې یوه ونه ده چې ویل کېږي چې 1400 کاله مخکې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې سفر کوو شام ته، له خپل تره ابو طالب سره د دې ونې لاندې ناست و. نو هغه ونه هغه هم ولیدله چې ډېره جالبه وه، ځکه په هغه دښته کې بل هیڅ ونه نشته، ډېره وچه دښته ده او یوازې همدا ونه پاتې ده. او د دې تر څنګ ځینې نور تاریخونو ځایونه مو کتل. الکرک سیمه ورته وایي چې هلته د اسلام یوه مهمه غزا پېښه شوې ده، موتا غزا په نامه، هلته لاړو، هغه ځایونه مو کتل. ځکه زمونږ د سفر یو هدف دا ده چې د عمرې تر څنګ مونږ دغه مهم اسلامي ځایونه چې دي هغه وګورو، هلته ورشو، د هغوی د تاریخ نه خبر شو.
شمزای صاحب، چې کله دې سیمو ته رسېږئ، تاسو ته هغه اړوند معلومات څوک درکوي؟
زه خو لری غیر انتفاعی یا اسلامی ټولنې موسسې سره غلای ما سلیبریټ میډس نومیږي، په کالیفورنیا کې فعالیت لري. دوی هر کال عمرې ته خلک راوځي چې ترخصونه ورکړي. هغه سره غلای مون هغه خپل دغه سیستم برابر کړی ورته، موږ چې هر هیواد ته ځو دوی هوټل تیار ریزرو کړی، د تورستي شرکتونو لارې نه بسونه تیار نیولي، او په زمین کې لارښود ور سره هر ځای ته چې ځو منظم معلومات راکول کیږي. او خپل موږ تقریبا زموږ ګروپ چې دا نوی کس ده، خپل هم موږ ځینې استادان لرو چې هغه محدثین دي، استادان دي، تاریخ پوهان دي. هغه هم په ځینو مختلف ځایونو کې هر څه ته رسیدو، نو هغه موږ ته معلومات راکوي. او دا زموږ لپاره یعنی ډیره مهمه ده چې یو څوک را سره چې هغه مستند کاغه اسلامي معلومات دي، کاغه سیمې معلومات دي، کاغه کلتور معلومات دي، هغه ټول راکوي او زه نوٹ کوم.
په اسرائیلو کې له تاسو سره چلند څه ډول وو؟
البته ځینې ځایونه کې پښتنې کېږي، لکه کله چې زه مونږ له اردن نه سرحد تېرېدلو دې خواته پښتنې کولی چې څوک یې د کوم ځای کوم هدف لپاره راځي، څه شی کوي، چیرته ځي. دا معمول پښتنې دي هر ځای کې کوي، خو داسې یو چلند سره مخ شوی نه یم چې یا زه ځورولی یم چې یا تاوتریخوالی شوی یا کومه بده خبره چا راته کړي. نه،
څو ورځې کېږي شمزای صاحب چې تاسو له کوره راوتلی یاست او په دې سفر روان شوی یاست؟
زما دا شپږمه ورځ چې له کوره روان شوی یم، او که د خدای رضا وه 15 ورځې نورې به هم زما شاوخوا درې څه زیات تېرېږي په همدې لاره کې، تر هغې چې عمرې ته زما بیت الله او مدینې منورې ته زما.
یعنی سفر مو د همدغو تقریبا 3 اونیو په مخه پلان شوی و؟
بله، سفر د 3 اونیو پلان شوی دی.
ستاسو سفر دلته له امریکا چې روان شوی له ترکیه پیل شو، د ترکیه د زلزلې جریانات مو ولیدل کنه؟
د ترکیه زلزله سفر ته مونږ چې راتللو، مخکې له دې نه زمونږ دغه ټیم ته د خلکو ته روان دي عمرې ته وجه شوی. که تاسو ډونیشن کوئ د ترکیه زلزله سفر سره مرسته کوئ، هلته ځینې خلک دي مونږ ورسره کومک کوو. مرستې راټولې شوې ورته، خو مونږ خپل د ترکیه د زلزله سفر سیمو ته نه ورغلي دي، هغوی استازي ته مرستې ورکړې، ځکه هغه ساحه تقریبا لري وه او زمونږ وخت پلان کې دومره وخت نه و چې هلته پاتې شو.
له ترکیه نه تاسو بیا سوریه ته ولاړئ؟
ترکیه نه مونږ په تیاره کې، بلې ترکیه نه مونږ په تیاره کې اردن ته لاړو چې جوردن مرته وي.
دا سفر اوس په الوتکه کې دی او که په ځمکه په بسونو په پخو؟
ترکیه نه تر اردن پورې زمونږ سفر په الوتکه کې و. البته اول امریکا نه نیویارک نه تر ترکیه، بیا ترکیه نه تر اردن، ورسته لاغه له اردن مونږ بیا په بسونو کې و. چې هر ځای ته ځو، که د اردن ایالتونو ته تللي یو، که هغه د کرک ایالت و، که هغه د دې د وادي بله وادي وه، هلته ورغلو. نو هغه که سرحد ته دې خوا راغلو، تېر شولو، فلسطین ته راغلو، دا ټول په بسونو کې و. مونږ بیا په الوتکه سفر نه ده کړی، دا اوس بیا هم چې ګرځو دا هم ټول بسونه دي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونې لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واورئ. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړی. دا مخام لشپگو دا سهار ترشپگو آزادی رادیو پا منزنی چپا دو لشپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام ترشپگو از مکخ پراونی پا لندو چپو نونس یوش او پینزوش مترو او ریدالای شی
لجگر زپلو سیمو تیر شوی د جګړې نخې مو ولیدلې ځکه چې د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې مثلا په سوریه کې لویه جګړه تیره شوې ده. تاسو څه ولیدل؟
موږ په ګڼو ځایونو کې د جګړې نخې البته دا نخې مو ولیدلې چې هغه شدید غربت هم په ډېرو ځایونو کې ولیده. په ډېرو اسلامي هیوادونو کې چې موږ په دوه درې تیر شو دلته غربت ډېر زیات و. یعنې دغه ټولنې د خلکو نه د ماشومانو نه د نوو ځوانانو نه چې په هر ځای زموږ پسې نه ودرېدل دی برا منډې کړې د خپلې وړې سودا وي بیر ورسره وي او کوشش پې کوي چې په منګه خرڅ کړي او دا منګه ولیدل. یعنې دا معلومیږي چې دا ټول د جګړې علائم دي. کچیرته جګړه ونه شي چې کچیرته د خلکو اقتصاد ښه ژوند ښه هلته ولې به دې اولادونه داسې سوال ته اړ کېږي ولې به نوي ځوانان بېروزګاره وي. نو دا دغه شیان هم ولیدل خو جګړه ممله نه ده.
څه مشابهتونه مو د افغانستان او د منځني ختیځ د دې سیمو ترمنځ ولیدل تر سترګو شول درته؟
مشابهتونه هم شته او مخالفتونه هم شته. مشابهتونه دا و چې چیرته دلته جګړه شوې ده که هر ځای ته منګلاړو فلسطینو که نور ځاینه ژوند د زمونږ غوندې خراب دی. ژوند د زمونږ خراب دی. مثلا فلسطین پرون موږ د اسرائیلو یو ځای ته لاړو یو بل ایالت ته هبرت ورته وایي چې هلته د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسحاق علیه السلام څلورو پیغمبرانو قبرونه دي. موږ د هغه زیارت ته ولاړو نو په هغه سیمه کې لورایې لیدل کېدل چې د اسلامي هغه کمیونیټي هغه ټولنې د خلکو ژوند ډېر کمزوری و، اقتصاد خراب و، کاروبارونه نه و، دوی په خپله هم موږ ته ویلي. نو دا مشابهت ماته بیا افغانستان را یادوه چې موږ هم په همدغسې حالت کې یو، موږ هم د جګړې نه تیریږو. مخالفتونه بیا پکې زموږ او د دې ترمنځ دا و چې سره له دې چې دلته جګړې هم شوې دي مګر بیا هم خلک خپل وطن ته کار کوي او څوک داسې چې کار کوي او آبادي کوي ډیولپمنت ته کار کوي. مثلا بله موضوع چې د اسلام و هغه چې ما ولیدله بېخي متفاوت دی زموږ اسلام ته د عربي هیوادونو سره اردن سره چې یو اسلامي هیواد ته دلته فلسطین کې مسلمانان ولیدل بیت المقدس کې مې ولیدل. تفاوت دا ده چې دلته مسلمانان نرم دي، یعنی په اخلاق او هر څه مخ وړاندې بي. موږ ډېر متشدد برخورد کوو له خپلو خلکو سره او په اته چې اسلام هم دوی ته معرفي کوو که وړاندې کوي زشت برخورد کوو. د اسلام نه خلک ویره و چې دا نه ده. دا یو تفاوت و. بل دا ده چې سړی خفه کېږي اکثره وخت چې دا هیوادونو ته ځي مثلا په اردن کې په دا اسرائیلو کې هر ورځ به ته په سلګونو بسونه ګورې چې دا تورستان پکې دي او شاوخوا ګرځي. دې بسونو کې دغه ګایډ شته لارښود، دې بسونو سره ترجمانان شته، د بسونو ډرایورانو ته کار برابر شوی ده، هوټلونو ته کار برابر شوی ده، بازارونو کې خلک سوداګانې اخلي. یعنی زمونږ وطن هم دغسې ښکلاوې لري، زمونږ وطن هم دغسې ځایونه لري چې خلک یې وګوري راشي ورته او د خلکو ته هم د اقتصاد زمینه برابره شي. متاسفانه دغه بیا سړی خفه کوي. داسې به مې لیدل دی کې به خفه کېدم ډېر زیات شي. کاشکې موږ داسې رهبران لرلی چې په د خپل وطن زړه خوږېدلی، کاشکې موږ داسې ولس لرلی چې د خپل رهبران دې ته مجبوره کړې وای چې موږ نور له جګړې ستړي یو، له دغسې برخوردونو، له دغسې سخت دریځو احکامو چې تاسې وړاندې کوئ نو دې ستړي یو. موږ یو معتدله ژوند غواړو، موږ آرامه ژوند غواړو لکه نور اسلامي نړۍ د خلکو غوندې. نو تقریبا دغه اوس د چېرته تللی ما باور وکړئ چې لویه دښته ده. دغه د اسرائیلو د ښار نه 10 دقیقې لري. دا دښته په خپله دغه د فلسطین مسلمانانو دومره آباده کړې ده په 3 کلونو کې چې بیخي لکه د امریکې د اریزونا ایالت غوندې ښکاري. ښکلی کړی دی، ګیسټ هاوسونه پکې جوړ کړي دي، تورستان ورته راجلبوي چې هغه سیاحین راشي دلته شپې وکړي. نو ما ته هغه سړي په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې زما لوی هدف دا ده چې زه د خپلې مسلمانې کمیونټۍ ته کار پیدا کړم، د دې اقتصاد ښه شي. نو زه هم زموږ رهبران کاشکې دوی هم دغسې په خپل ولس خوږېدلی چې دوی ته د کار زمینه برابره کړې وای، دوی ته د روزګار زمینه برابره کړې وای او دوی غې کې نیولې وای. هر ورځ زموږ په سرګونو ځوانان له سرحدونو اوړي او بې سرنوشته برخلیک سره مخ کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو او د دغو سیمو چې تاسو سفر پکې کوئ د دې د خلکو ترمنځ لوی توپیر شته او په چلند او برخورد کې تاسو ویل چې موږ متشدد خلک یو او دوی ډیر نرم خلک دي. مثالونه یې ورکولی شئ؟
مثالونه یې ولې نشم ورکولی. مثلا دلته په بیت المقدس کې ما داسې خلک ولیدل، په خپله امام وویلی چې وایي دلته داسې خلک شته چې موږ جمع ته ولاړې، په جمع کې دوی د باندې ولاړې مګر یو امام مونه وته چې هغوی ووهي.
چپای کی چې ولې دغه تجمع ولاړ ده چې ته جمع ته نه راځي منځ ته نه راځي ولې په اخلاق او په زی ور سره خبرې کوي د غزمنګ خپل ټیم چې ده دې کې د شیخان د علماء دي مونږ سره چې هر خبره کې ډېر په اخلاق مخ کیږي ګمګه غلطی کوي ګر ټیم کې څه نه غلطی کوي یعنی په اخلاق پوي او په ډېر خبر خور در سره کوي نو مثال ته ډېر په افغانستان کې موږ هر ورځ ګورو په افغانستان کې چې کوم شکل وړاندې کیږي د مسلمانۍ او د اسلام زه فکر نه کوم چې په دنیا کې د دې سمبول شرته پیدا کړی شي او نمونه پیدا شي
نن مو په بیت المقدس کې د جمعې لمونځ هم وکړ جالبه ده چې دلته د بیت المقدس د مسجد قبلي جماعت په زرګونو زرګونو خلک راځي د لمانځه لپاره او مهمه نقطه پکې ده چې دی مسجد اقصی د جمعې په ورځ یوازې د ښځو لپاره دی لوي او مسجد قبله د نارینه لپاره ما اکثره خلک ولیدل چې د بوټانو او چپلک سره لمونځونه کول دا ماته نوې خبره وه حتی دوه ځلې لمونځ هم وکړه یو ځلې د جمعې لمونځ کول پسې بیا د مازدیګر لمونځ هم په هماغه یو وخت وکړه دا مو یوه مسله وه نو ماته را وښودل چې ګوره دلته د مختلفو مذهبونو خلک په یو ځای راټولیږي او خپل لمونځونه کوي خپل عبادت کوي د چا ورسره کار نشته ولې متاسفانه په افغانستان کې که څوک له بوټانو سره لمونځ کوي یا څوک دی یو بل مذهب په اسلام کې تعقیبوي ښایي د ستونزو سره مخ شي موږ یعنی د یو بل منونکي نه یو متاسفانه دا باید خلکو ته وښودل شي چې یو بل څنګه وزغمو او د یو بل مذهب د یو بل رنګ د یو بل ژبه دا څنګه ومنو او احترام یې وکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
تاسو شمزای صاحب لیکوال او ژورنالیست یاست د دې سفر څخه یادداشتونه مو لیکلي
په لومړي سر کې خو مې پلان نه و دی موضوع ته ما غوښتل چې اواز یو څه نشر کوم لزین دوستانو سره ځینې لاندې یادښتونه ولیکم خو خلکو تشویق کړم چا چې باز ما مطالب لوستل نه غوي تشویق کړم چې ویډیوګانې جوړ کړم اوس د مسله دې تر اغلی د چې زه دقیق یادښتونه خپل مهار زه ته چې ما کتابخانه تم کو کول شي مسر ور خاره کوم او نوټونه خپل ما نو اراده لرم چې پراتونکي کې په دې باندې یو شی ولیکم سفرنامه ولیکم
سفرنامه به مو اختصاصي دي هم دې سفر په باب وي
زه فکر کوم دوه سفرنامه ما په خوا لست دي یو مې د سید جمال الدین افغان سفرنامه لست دي چې هغه د سی هغه غربي هیوادونو ته تر له اسلامي هیوادونو ته هغه یو تبلیغاتي اخلر لپاره نه غږیږم او بل سفرنامه شو هغه د محمود درزی و چې هغه هم سفر کړی دی چې د سمکه درې مهمه ټوټې نو دغه شان ماته یو فکر راکړ زه غواړم چې سفرنامه مې په دې موضوعي چې یو خو دغه د دې عمره مساله د خپل فکر د اسلامي او تاریخي ځایونو یادښتونه دي د دې ځایونو خود افغانانو تاسو که زموږ خلک مسلمانان دي له اسلامي ارزښتونو سره ډېر زیات علاقه لري خو خې چې دغه په اړول ولي وایوري دا ورته وایم چې کم کم ځایونه دي چیرته دي او په زمن کې د خپل ټولنه د خپل اسلامي ټولنه خپل ارزښتونه خپل فرهنګ دی خلکو ته معرفي کوم د دوی په دغه سفرنامه کې بیر ته خپل خلکو ته معرفي کوم چې چیرته سره باندې په تاریخ په یو دغه سیاسي شیبه کې چې دنیا ډو ټوله روانه ده پرمختګ کوي ژوند کوي سولې د سوکالي د پکې موږ په کومه مرحله کې چیرته یو د تاریخ لپاره ولیکل شي
د دې سفرنامه یا یونلیک چوکاټ اصلي چوکاټ مو برابر کړای
البته چوکاټ مې نه دی برابر کړی ځکه چې دا ناڅاپي کار وشو ما مخکې نه کوم پلان نه درلودل چې سفرنامه ولیکم او په دې باندې چوکاټ ورته برابر کوم اصلا په دا چوکاټونو ډېر څه باور نه لرم نو مسله دا چې لکه ما چې ول چې شروع چې ما کله وکول مال ته یاد خو لیکه چې زه سفر کوم درې مقدس زینو ته ځم بس د خلکو غوښتنه دا چې باید سفرنامه ولیکم نو بس پس لاغه نه بدل وته کی ما سره فکر پیدا شو ما ته کتاب شلرل نو هر څه نوٹ کول ته مشرو کول هر څه ته زما نوٹ کوم ای ویډیوګان یا ته اخلم چې ته زما چې نوٹ کول زمينه مسايده ني ویډیوګان اخلم اوازونه سفته او مدا ټول ځان سره ساتم ان شاء الله چې پاینده کې به دې نه زی استفاده کوم. حتی د در خودانو چې موږ سره په سفر کې دي دغه ادرسونه او د دې شمیرې مې ځان سره واخیستلې. که بیا ضرورت شي چې دې ته مراجعه وکړم او ځینې خبرې پوښتنه ترې وکړم نو هغه مې ځان سره واخیستل. او په زمین کې د خپل مشاهدات څه چې ګورم هغه هم نوټ کوم وخت وخت.
نن زه دلته راغلی یم د دې سفر په لړ کې چې زاویۃ الافغانی وګورم. زاویۃ الافغانی په اړه ما پخوا اورېدلی و په کله چې زه په امریکا کې وم هلته ما په یو سایټ کې لوستي وو چې د بیت المقدس په ختیځه خوا غوانمه باب سره دلته د یو افغان پیر خانقاه ده. دا زما لپاره ډیره په زړه پورې وه. نو نن زه دلته راغلم چې د دې پیر خانقاه وګورم، د دې د ژوند روزګار په اړه معلومات پیدا کړم. له ښه مرغه چې نن د اسرا او معراج ورځ ده دلته، نو د همدغه افغاني پیر یعنی چې نوم یې عبدالکریم افغاني ده، د ده په انګړ کې دغه مراسم لمانځل کیږي. دلته مشاعره ده، دلته ګڼ خلک راځي، همدا اوس هم ګڼ خلک را روان دي ننوځي. عبدالکریم افغانی د ورور سره ما خبرې وکړې، هغه ما ته وویل چې موږ د غزنی ولایت د قوم ترک یو. پخوا تقریبا 1500 کاله پخوا زموږ پلرونه دلته راغلي دي، په دغه بیت المقدس کې مې شوي دي او اوس موږ همدلته ژوند کوو. نو د دې په کورنۍ کې اوس څوک پښتو او فارسي معلومات مې نه دی کړی، لږ لږ ویلی شي، ډېر نشي ویلی، خو دومره اکثره دمدې سیمې د خلکو غوندې شوي دي، هر څه بدل شوي دي او کلونه ډېر تېر شوي. په دې کې جالبه ما ته دا ده چې دوی دومره مخور خلک دي چې حتی د مسجد قبلې او مسجد اقصی امامان چې دي د دوی مریدان دي. ګڼ مریدان لري دلته، دوی یو ښوونځی لري، مدرسه لري او دوه تکیه خانې لري چې یوه د ښځو لپاره ده، بله د نارینهو لپاره ده. مختلف خلک ورته راځي دلته، که څوک فقره غریبان دي هغه اکثره راځي دلته، د دوی په انګړ کې ډوډۍ خوري او بیرته ځي. نو مشهور خلک دي. په دې خاطر زما لپاره جالبه وه چې زه یې وګورم او د افغانستان د خلکو لپاره معلومات ترلاسه کړم. کېدای شي دا زموږ د تاریخ یوه برخه وګرځي چې افغان د ډېر کلونه پخوا له افغانستانه دلته راځي، مشکیږي او په بیت المقدس کې دننه دومره ګڼ مریدان او پلویان پیدا کوي.
د دې یونلیک د معلوماتو لپاره له دې کسانو سره چې تاسو ته لارښوونه کوي، له دوی نه هم مرسته غواړئ؟ یعنی د غو د معلوماتو په اساس یو څه لیکي؟
بالکل، هر څه چې زو دي مخته معلومات راکړي او د دې معلوماتو په اساس باندې خپل یادښتونه لیکم، خپل مشاهدې هم لیکم، خلکو سره هم خبرې کوم. او په زمن کې یاته کتابخانه ته هم زما چیرته چې کتابخانه یې هم ګورم. بالکل، د دې معلومات ما ته ډیر زیات کومک کوي. را سره که خود دې شمیرې او دې ایمیل نام ځان سره اخلم، که بیا ضرورت شي بیا ور سره تماس ونیسم د مزین معلوماتو د کار کول لپاره.
دا یونلیک به د یوې کیسې یا داستان په بڼه وي او که به صرف یادښتونه وي؟
بالکل، دا به یو داستان په بڼه وي. زه غواړم چې یو کیسې په شکل شروع کړم چې څنګه روان شم، له کوم ځای روان شم او چې شنو ولیدل. کیسې ډول به ولیدل ځکه زما دا سټایل شته، دا کیسې شته او زما دا ډیپ چوکاټي او تلیفې نه پتی.
تر اوسه پورې لا ډېره برخه د سفر مو پاتې ده، یعنی یوه برخه مو تیره شوې ده او دوه برخه نورې پاتې دي، همداسې ده؟
بالکل، زما د سفر ډېره مهمه برخه چې دا غا پاتې ده، زه له عربستان ته نن تللی او مدینه منورې ته نن تللی.
مکه او مدینې ته سفر به مو فکر کوي چې تر نورو برخو مهم وي؟
بالکل، دا به هم مهمه ځکه هلته هم ډېر تاریخي ځایونه دي او په زمن کې هلته موږ ډېر وخت پاتې کیږو.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
موسیقی
ځوان اوس می ډیر غریب دا شین خاله صبر وکړه خدای برابر دوران زما سخت نه چاري دا شین خاله زما سخت نه چاري دا شین خاله لیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان مالیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر د پریشان دستا حسن خو ډولی داشن خاله